دا سجی رډو په دې سهارنی خبري مجله کې مو زه احمد شبر کوربم. سهار په خیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وایي چې د ملګرو ملتونو جګپولي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي. د ملګرو ملتو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 15 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو این ډی پی پر خپل ټویټر همدارس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. روسیې د یو ځوابي اقدام په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د پلاوي 13 کارکوونکي له دې هیواده ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې ماسکو دا اقدام له بروکسل څخه د 19 روسانو د ایستلو په ځواب کې کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ماسکو کې د اروپایي ټولنې سفیر مارکوس ادیرر یې احضار کړی او له خپل ځوابي اقدام څخه خبر کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګاسپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 6.4% کموالی راغلی. د روسیې د پوځ په وینا اسرائیلو د دمشق ته نږدې د دوی پر موزیکانو د توغندیو ډزې کړي چې مالیزیانو نه یې اړولی دي. د روسیې دولتي رسنیو د دې هیواد د یو پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې د حمله د پنجشنبې په شپه وشوه. خبر زیاتوي چې د اسرائیل یو شمېر توغندي د سوریې د هوایي مدافع د وسلو په وسیله شنډ شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دي چې دا توغندي د دمشق جنوب لویدیځ په قنتا سیمه کې د ایران پلوه وسلوالو پر مرکزونو لګېدلی دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د وری 28 د اپریل 14 د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې په پاکستان کې د پوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي
ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه زیات پاکستان ډېر نه مسله ده. یو د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
بل لور ته طالبانو د اسرائیل خندنه کړې. هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکی زردوشت شمس.
دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي را جلب کړي او هم د عربو ملاتړ خپل کړي.
همداراز په دې خبري مجله کې
ځانګړي ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنجشنبه د شپې له پکتیا غږ راډیو څخه.
پکتیا غږ او میمنه غږ راډیوګانې بندې شوې او په دې خبري مجله کې مو په پکتیا کې د یو پارک له جوړېدو خبرو.
لا خو چې جوش خلک بو سیرخات کې کوي دما به کې کوي چې رزي قبل نه یې خوس نه ارز ولایتونه دلته دما کوي کې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنیو له پلوه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډېری دې بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو ډلې منلی. په همدې حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې پوځ د پاکستان طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پر پوځ د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشاسي وویل چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې وتنه پوځیان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یوه ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمو کې په دوو جلا حملو کې وژل شوي وو. همدارز دوشنبې په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ 15 تنه پولیس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې ووژل شول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا د دې ناامنیو په اړه ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته یې کړه چې شبوي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي، د پاکستان دننۍ مسله ده، یهود کورنۍ مسله ده، موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پوره پاکستان ملت په ګټه دي.
په همدې حال کې د پاکستان پوز هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخورو یوه جرګه د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوز ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو پټن ځایونه په افغانستان کې دي، خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
په پاکستان کې د پاوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو حکومت وایي په سیمه کې د امنیت هیله لري، خو موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري. بل لور ته د طالبانو حکومت په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي په خاطر اسرائیل خندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یو بیان کې چې پرون خپور شو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د اسرائیلو د اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شوې لیدي چې د دوی حکومت په بیت المقدس کې له ملکی فلسطینیانو سره شوی تاوتریخوالی غندي. پرون د بیت المقدس په الاقصی جومات کې دننه له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال 125 فلسطینی معترضان ټپیان شول. له دې سره په دې سیمه کې د ورستي کړکیچ لمنه نوره هم پراخه شوې او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې ښایي وضعیت یو ځل بیا د پخواني زاړه کړکیچ خواته ولاړ شي. ښاغلی بلخي لیکلي دي چې اسلامي امارت د مسلمانانو په لومړنۍ قبله اقصا جماعت کې پر ملکی فلسطینیانو د پوینا د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سختو ټکو غندي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې په تیره پر اسلامي هیوادونو غا کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقونو د اعاده او د اسرایلی مظالمو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د عربو او اسرائیلو د کړکیچ په څیر د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د افغانستان دریځ څه اهمیت لري؟ د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي طالبان له دې فرصت څخه په خپله ګټه کار اخلي.
دا چې دوی اوس مهال په افغانستان باندې حاکم دي، نو دوی کولی شي چې په دغه سي مهمو نړیوالو موضوعاتو خپل موقف سرګند کړي. او بل دا دی چې دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي راجلب کړي او هم بیا په ځانګړې توګه چې د فلسطین موضوع د عربي نړۍ لپاره ډیره حساس او ډیره مهمه موضوع ده، د عربو ملاتړ هم خپل کړي.
اسرائیلی ځواکونه ته دوه اونۍ مخکې وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د بیت المقدس په لارو کوڅو کې د عربانو له حملو سره مخامخ شول. د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې ویلي دي چې ډیری معترضان د اسرائیلي پولیسو په ربړي مرمیو، د سعودي بمونو په چاودنو او د اسرائیلو د بلوازت پولیسو لخوا د کوتکو په ګزارونو ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د میمنی شخ او پکتیا شخ راډیوګانی تړل شوې دي. علت یې څه دی؟ په دې راپور کې سره اور.
یا د ځنګړی ادبی خبرونه شنبه دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیاغ رادیو څخه.
پکتیاغ رادیو چلول لسو کلونو راهیسه په سیاسي ټولنیزو ورزشي او دینی برخو کې فعالیت کوي. د مالی ستونزو له امله یې خپل نشرات ودرول. د دې رادیو مدیر مسؤول ذبیح الله ایوبی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخا په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه.
ښاغلی ایوبی وایي د پکتیا غک رادیو په اډانه کې د ښځو غک رادیو د پکتیا غک دوه اونیزې چاپي خپرونې هم وتړل شوې. دغې رسنۍ په یوې خبر پاڼه کې چې دوه ورځې وړاندې خپره کړي لیکلي: د پکتیا غک رادیو درې کارکوونکي هر یو ضیا ارمان عمری په 1991 کال کې، زحل پښتونیار په 1999 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول، چې تر اوسه د دوسیو پاړه معلومات نشته. له بلې خوا بیا په فاریاب ولایت کې میمنه راډیو چې د دې ولایت په کچه یوازینۍ سیمه ییز راډیو وه، د مالی ستونزو له امله تړل شوې. خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یعنی د دغو دوو تړل شویو رسنیو ته په اشارې سره روان وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل:
حکومت افغانستان و جامعه جهانی
اوسنی حکومت او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د رسنیو د سقوط مخه ونیسي، او دوی باید نور د رسنیو د سقوط د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او روان حالت کابو کړي.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د معلوماتو لمخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له 1540 رسنیو څخه 260 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعال شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د رسنیو د تړل کېدو بیا هم د سقوط لاملونه د رسنیو مالی ستونزې یادې کړې وې.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
روسي د اوکرين پر پلازمینه د راکټي حملو ته زیاتولو خبرداري ورکړی دی. په همدې حال کې اوکرایني چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په لوهانسک ښار کې د استوګنې په ښارګوټو ډزې کړې دي. دوی زیاتوي چې په پلازمینه کیف کې هم د لویو چاودنو ژغ اوریدل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې پر قلمرو د اوکراین د هر راز حملو په ځواب کې به د دې هیواد پر پلازمینه کیف د روسي ځواکونو حملې زیاتې شي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون وویل چې د د په وینا د هر راز تروریستي حملو یا د روسیې خاورې ته د حملو د انحراف په صورت کې به روسي ځواکونه پر کیف د راکټي حملو کچه او شمیر زیات کړي. دا څرګندونه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې دفاع وزارت د دې هیواد پر سرحدي سیمو د حملو تور د اوکراین پر پوځ ولګاو. د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې هم پر کیف د حملو د زیاتولو خبرداري ورکړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 14مه په تور سمندرګي کې د یوې لویې روسۍ بیړۍ له ویجاړېدو وروسته روسیې لویه سمبولیکه ماته وزغمله. د مسکو په نوم دا بیړۍ چې سخته زیانمنه شوې وه بندر ته د لیږد پر مهال ډوبه شوه. د اوکراین په جنوب کې د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هومینیوک ویلي چې اوکراین دا تمه لري چې روسیه به د دې بیړۍ غچ واخلي. نوموړی همداراز ویلي چې په برید کې نه یوازې مسکو نومې بیړۍ ویجاړه شوه، بلکې د دې په وینا د دښمن امپریالیستي ځانغوښتنه هم زیانمنه شوه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو د لوهانسک ښار پر تقریبا ټولو ښارګوټو ډزې کړي، چې په نتیجه کې یو شمیر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په پلازمینه کیف کې هم د پرله پسې چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو د پنجشنبې په ماښام کیف ته نږدې پر یوه فابریکه چې پوځي فابریکه بلل شوې ده برید وکړ. روسیه د فبروري په 14مه پر اوکراین بیل کوم دلیل یړغل وکړ چې تر اوسه پورې هم روان دی.
د اوکراین په ارتباط تازه خبردار دالرو چې اوکراینی پولیسو د جمعې پورس خبر ورکړ چې د پلازمینه کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته اوس دوی د څه باندې 900 ملکیانو جسدونه موندلې دي. پولیس یاتوي چې اکثریت یې د اعدام په څیر ویشتل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر ونی مو بجو ورسته خبرونه لرو. زما همکار و تاسو ته خبرونه وړاندې کړي او دا یادونه وکم چې یو شمیر افغانان د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف خوندې توپ ته اندیشمن دي. په دې اړه هم وړاندې په دې خبري مجله کې اوریدل شي او د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې هم راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو اوس په پکتیا ته مخه کو. د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریح پارک جوړولو لومړنی چارې پیل شوې دي. دا تفریح پارک چې په 150 چیرې بسمکه جوړی شي د تفریح او ساتري لازمي اسانتیاوي په پام کې پکې نیول شوې دي. ګردیس ښار کې چې تفریح پارکونه نشته او سیزن کې د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتري لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او خار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې پارک جوړېدلې خصوصي سکتور ته سپارلې تر څو خصوصي سکتور ته د پانګونې او کاروبار زمینه برابره شي. د پکتیا والی مولوي محمد علي جان احمد آزادای راډیو ته وویل د دې کار موخه د خلکو لپاره د یو تفریحي ځای د جوړولو په خوا کې د خصوصي سکتور د پانګونې راجلبونه ده.
اوس په دې توګه چې موږ نن راغلو دغه ځای مو هغه افتتاح وکړله او دا د یو خصوصي سکتور له مخې نه به دا کار انشاءالله موږ په مخه باندې بیایي تر څو د هغوی لپاره هم یو زمینه د کار برابره شي.
ګردیز ښاروال مولوي شریف الله الهام وایي د دې پارک د سروې او ډیزاین چارې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نوموړی زیاتوي دلته چې څومره تاسیسات او د تفریح نور وسایل په کار دي تر اوسه پوره نه دي نقشه شوي، خو کاروبار ورباندې په چټکۍ روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه سرته ورسیږي.
د سروې او د ډیزاین چارې ابتدایي حالاتو کې دي، هغه سروې سوې ده. نور دلته چې څومره تاسیسات لګیږي، څومره نیالګو یا څومره شیانو ته ضرورت ده، هغه کار تر اوسه پورې پاتې ده. نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه بشپړ شي.
بل لوري ته په دې لاره تلونکي کسان د تیری کوتل په سیمه کې د یو ستر تفریحي پارک جوړېدو ته خوشحاله دي او وایي چې دا به د هغو خلکو لپاره چې کابل ته ځي او یا له کابل پکتیا، پکتیکا او خوست روان وي د استراحت او دمې لپاره ښه ځای وي. د پکتیا اوسیدونکی محمد اسماعیل او د خوست یو تن اوسیدونکی اسماعیل وایي
ډېر زیات ورته خوشحاله وي. ته خو ټول هېوادوالو لپاره ښه ده او بیا خصوصا ټول افغانانو ته
ډېر خوشحاله. خو چې جوړ شي دا خو ډېر تفریحي پارک خلک به سرخات کی کوي، دما به کی کوي، چې رزي قبل نه خوس نه ارز ولایتونه دلته دما کوي کی
دی. یادونه ورده یاد نوې جوړیدونکې تفریحي پارک چې د پکتیا مرکز ګردیز ښار د تیری کوتل په سیمه کې په 150 جریب ځمکه کې جوړیږي. د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ به ورزشي میدانونه، د ماشومان تفریحي ځایونه، د اوبو فوارې، د موټرو پارکینګ او نور لازمي اسانتیاوي ولري.
و موردل چې د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې یو تفریحي پارک جوړ شي، ابتدایي چارې هم پیل شوې دي. ویل کېږي چې دا پارک به په 150 جریبه ځمکه کې ودان شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په azadirado.com کې هم نیولای شي. په azadirado.com کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د azadirado لاري د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې خبري شي. همدارس کوم مرکه چې د azadirado لاري خبري شي کچرت تاسو نه بیا ورېدلی د azadirado په ویب سټ کې اوریدلای شي. د ازادیرډو په ویب سټ کې زموږ 19 پروګرامونه هم تاسو اوریدلی شئ. همدارس یو شمیر ویډیوي راپورونه د ازادیرډو په ویب سټ کې تاسو انتظار کوي چې د خبر ترڅنګ په دغه ویډیوي راپورونو کې پزړه پوری تصویرونه هم له تاسو سره شریکو. د ازادیرډو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې ادامه لري. د اتو بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام درو چې پرون په مستقیم ډول خبر شو د خوست ځانګړي شوې دي. کول شي چې دا پروګرام د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم. سلامونه وړاندې کوم.
د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو، خو تر دې وړاندې مو د ملي آرشیف د آثارو د خوندیتوب په اړه د خلکو له اندېښنې خبرو. یو شمېر افغانان وایي له موسیقي، هنري فلمونو سره د طالبانو مخالفت ته په کتو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې نه یوازې د دې آرشیف ساتنه وکوي، بلکې د تیر تاریخ د ژوندي ساتلو لپاره دې په خپلو نشریاتو کې ترې استفاده هم وکړي. د طالبانو په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون مشر احمدالله وسیق بیا آزادي راډیو ته وویل د آرشیف په بشپړ ډول خوندي دی او دوی پلان لري چې په روان اختر کې به له موادو په ځینو خپرونو کې استفاده هم وکړي. په دې راپور کې زما همکاري فیروزی عزیزی د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
د دې سندرې په شان زیاتې نورې سندرې، مشاعرې، تمثیلي ټوټې، هنري فلمونه، سریالونه، خبرونې، د تیرو حکومتونو د ولسمشرانو او چارواکو ویناوې، کانفرنسونه، د پوځیانو فراغت او ډېر نور معلومات او نشراتي مواد چې شاوخوا څلور لسیزې او آن تر هغه زیاته موده مخینه لري، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې موجود دي. په دې موادو کې اکثره هغه څه دي چې طالبان په ښکارا ورسره مخالفت لري. په تیرو کلونو کې د مجاهدینو د کورنیو جګړو پر مهال که څه هم ملي راډیو تلویزیون په بشپړ ډول تخریب شوی و، خو آرشیف ته کوم زیان نه و اوښتی. وس یو شمیر عام افغانان او فعالان اندېښمن دي چې طالبان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف هغه مواد له منځه یونسي چې دوی ورسره مخالفت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بادام احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل کې چې کوم د مثلا د اوسنی نظام یا د طالبانو د فکر خلاف څه وي، ممکن هغه له منځه یوسي. دوی به هغه څه پرېږدي چې هغه د دوی په ګټه باندې وي. د تاریخ هر څیره د هر چا کړنې چې هغه د برنامو په توګه باندې ثبت وي، هغه باید پاتې شي تر څو پورې نه هیڅ کس تاریخ محو نه شي. او خطخه او بد ته بد باید ولس ووایي، نه هغه څوک چې هغه له منځه وړي.
کاغلی احمدزی وایي همدا آرشیف کولی سي راتلونکو نسلونو ته د افغانستان د لرغونی او معاصر تاریخ پیښه او معلومات ور انتقال کړي. د کابل ښار اوسیدونکو فروزان داوځي بیا له طالبانو غواړي نه یوازې دا چې د آرشیف په خوندي ساتلو کې د هڅې وکړي، بلکې په خپلو نشراتو کې د هم د دې آرشیف له موادو استفاده وکړي.
موږ هیله لرو چې د دې په ساتنو مراقبت کې او په ځمن کې د دې په بهتره ژوند کولو کې باید ډېر زیات کار وشي.
دا اندېښنې نه یوازې له عامو خلکو سره دي، بلکې د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دغه راډیو تلویزیون ځینو چارواکو سره هم سته. د دې تلویزیون یو پخوانی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دای ځکه په دې اړه اندېښمن دی چې طالبانو په خپلو وروستیو اقداماتو کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د موسیقۍ ډپارټمنټ وتاړه او د امر بالمعروف وزارت کسانو له دغه پوهنتونه د محصلینو په لاس جوړه شوې مجسمه باندې پرده ولګوله او په خبره یې په ځلونو یې په ښکاره له هنري مسایلو او موسیقي همدارنګه د تیرو نظامونو د چارواکو د کړو وړو مخالفت کړی دی. خود تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي راډیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي دای خوشبینه دی چې طالبان دی په وسنۍ دوره کې داسې څه تر سره نه کړی چې هغه د آرشیف ته زیان ورسوي.
اوس دوري کې چې طالبان راغلي دي، یعنی د ذهنیت معنی د لیدلې چې د آرشیف په برخه کې د دوی د لمنځولو یا د سوځولو یا کوم صحیح څه باید لمنځلار شي. تر هغه وخت پر اسما په ملي راډیو تلویزیون کې د اسلامي امارت له همکارانو سره کار کړی دی، نو دوی د کوم شای ما نه احساس کړی دی. صرف د نشر دلو لپاره کوم مواد چې قابل د نشر نه دي، لکه موسیقي، لکه نور کوم مسائل چې د طالبان له اصول سره برابر نه وي، صرف د نشر ممانعت شوی دی. رادیو کې هم تلویزیون کې
ښاغلی مدقیق وایي د دوی د مدیریت پر مهال هم د تلویزیون او هم د رادیو برخې د آرشیف اکثره مواد د فیتو له زوړ سیستم نه ډیجیټالي سیستم ته واړول سه او اوس په سرور کې په خوندې توګه ساتل کیږي، هغه څه چې طالبان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د غواندښنو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک دې په دې اړه اندېښنه نه لري او دوی یاد آرشیف په پوره توګه خوندي ساتلی او د لا غنامندۍ لپاره هڅې کوي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په آرشیف کې د تیرو نظامونو ډیر مهم مواد او توکي وشته دلته او موږ تر اوسه پورې د آرشیف د تغییر یا بدلولو هیڅ پلان نه لرو. کوشش هم دا ده چې نور هم دغه آرشیف د کیفیت او ظرفیت لوړولو لپاره جدي ګامونه واخلو.
ښاغلی وسیق وایي دوی پر روان اختر کې پلان لري چې د دې آرشیف له موادو په خپرونو کې استفاده وکړي، هغه څه چې د ده په خبره د طالبانو د حکومت د پالیسیو خلاف نه وي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په آرشیف کې د نور محمد ترکی د حکومتولۍ پر مهال د تاریخ د بیلابیلو پړاوونو د پیښو معلومات، ویډیوګانې، غږونه او لیکنې راټولې او تر اوسه پکې ساتل کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملي رادیو ټلویزیون پر آرشیف زیات کار وسه او لبخانی سیستم نه یې پرمختللي ډیجیټلي سیستم ته واړوه چې د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو او معلوماتو پر بنسټ په دې اقدام کې نږدې 1,000,000 افغانۍ لګښت راغلی دی.
سالم محمد صالح هم را سره دی چې درته ووایي د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د جاپان د ملي شورا د تازه اقدام په اړه لیکنه خبره کړې چې لمخې د افغانستان په ګډون له خطرناکو ساحو د جاپاني پوځیانو لخوا د ټولو خلکو ایستلو ته زمینه برابرېږي. د جاپان ملي شورا د چهارشنبه په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې ورسره به د جاپان د ځانی دفاع ځواکونه کولای سي له نورو هیوادونو چې خطرناک دي په هغه صورت کې هم د خلکو په استلو کې همکاري وکړي چې په استل کېدونکو کسانو کې جاپانیان شامل نه وي. پر جاپان انتقاد کېده چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې له کابل څخه یوازې جاپاني وګړي او د خپل سفارت کارکونکي وایستل، خو د نورو کسانو په باب یې څه اقدام ونه کړ. تر دې مخکې د جاپان د قوانینو لمخې د دغه هیواد د ځانی دفاع ځواکونو یوازې اجازه درلوده چې په خپل الوتکو کې جاپاني وګړي له خطرناکو سیمو وباسي. په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته ګڼو سازمانونو خپل ګڼ کارکونکي او بشمیر هیوادونو خپل وګړي له افغانستان څخه وایستل، خو لا هم ګڼ کسان چې له بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو سره کار کړي په افغانستان کې پاتې دي چې له دغه هیواد څخه وتلو ته په تمه دي. له هندستان خبریدونکو ورسپانې سټیټسمن په خپل پرونی غنی کې د جنونو د شونځیو پر باندې پاتې کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په فایل کې د بخښنې نړیوال سازمان دی وی کارکونکې سمیرا حمیدی سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي د جنونو د منځنوي شونځیو او لیسو تړل کېدل د طالبانو له هغې ژمنې سره په ټکر کې دي چې لنډیوالې ټولنې سره کړې وي. د سټیټسمن په لیکنه کې د میرمن حمیدی پوینال ولو موږ په افغانستان کې یو اربیا د شوزو او نجونو له حقونو د سرغړونې شاهدان یو او طالبان پر خپلو هغو ژمنو وفا نه کوي چې د نجونو د شونځیو د بیا پرانستل کېدو لپاره یې تکرارولې. د طالبانو حکومت اجمنه کړې و چې د ټولو نجونو پر مخ به شونځي پرانستي وي، خو د وري یا حمل پر درېمه یې بیرته اعلان وکړ چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان ویلي و چې دوی د ټولو نجونو پر مخ د شونځیو پرانستل کېدو هڅه کوي.
جلال آباد مومندره ولسوالۍ نه زه تاته پیغام پرېږدم. زمونږ دلته په دې ډکه کې د سرداری سره په څنګ کې تعمیرات ورته وایي یو شپږ کور یو، خو یو دوه کسان په کې مخکینی په وظیفېدارانو بیا خدای سد مرستې چې کومې راغلې بیا دې ته چې راغله ورته مې وویلې دا کوم غریبانان چې مونږ ګاونډیانو دې ته مې وویلې چې ولکه تاسو ما ته وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ډیکارډ ولیکل شي کنه، او دې اصل کې د چپلیر دی او د چپلیر نیم پسې کسان راوسته او څه کارټونې هغو له جوړ کړلو او د دې ژګې نه چپلیر ته هم د مومندرې ولسوالۍ نه چپلیر ته د غذي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دي لیکلي.
زه محمدین خبر کوم. دا وایم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا ناری وي چې موږ افغانانو سره دومره مرسته وکړي. قسم په خدای د ببرکانه کې شزر کورنۍ دي، قسم خدای دې کړو سړی ما غلی سما سره مرسته کړی. هیڅ سره کوم نه دی سرک نه دی سربان نه دی مسكين سره نه غریب سره نه بس سره نه بس سره آیا زه دی افغانستان اسلامي امارات نه پښتنه کوم او سوال کوم او خواهش کوم چې تاسو ولې توجه نه کوئ